دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه د ایران دولتي اژانس ایرنا پروند یک شنبه پورس د غهواد د هرمن د ولایت د استانداریا والی میسام برازندل قوله ریپورت ورکړ چې د ایران د سرحدي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د سرحد پوګدو کې ډز شوې دي خو نوموړي د تلفاتو په اړه څه ونه ویل او د طالبانو حکومت هم تر دې دمه څه نه دی ویلي د تسنیم نیمه خبری اژانس ریپورت ورکړ چې طالبانو د نیمروز له ولایت نه د ایران په سرحدي سیمو کې په کورونو باندې ډزې وکړې لبل خوا د الجزیرې د تلویزیون د ریپورت له مخې د ایران په مختلفو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتو له امله د تېرې اونۍ په موده کې 9 کسان مړه شوي او په لسګونو نور ورک دي په یوه پیښه کې 2 ایراني سیلانیان چې د فارس د ولایت د استهبان په ښارګوټي کې د یوه سیند په غاړه ناستو ډوب شو د یکشنبه په سهار د کابل د ښار د شیرپور په سیمه کې یو راکټ په یوې خرابې کې ولګېد د ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې دوی سهار وختي غټو چاودنو اوازونه واورېدل د جمعې په ماښام د کابل د کرکټ په نړیوال سټیډیم کې د لوبې په دوران کې د ګرینیټ په چاودنه کې 2 وژل شوي دي او 4 تنه ټپیان شوي دي چارواکي وایي او 300 تنه افغانان چې پاکستانی پولیسو د بلوچستان د صوبې د ژوب زلتا په غیر قانوني توګه د اوختلو په الزام نیولی په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت د هلو ځلو په نتیجه کې آزاد شوي خو د پاکستان د پښتنو د تحفظ تحریک یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یکشنبه په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې نیول شوي افغانان د دغه تحریک مدافع وکیلانو له بنه آزاد کړل د طالبانو حکومتي چارواکي وایي چې د تیرې وی میاشتې په موده کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو له امله 160 کسان مړه شوي دي او 1250 نور ټپیان شوي دي په عین وخت کې ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال د جون په 3 په خوست او پکتیکا کې د زلزلو له امله 1400 کورونه خراب شوي دي د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې خبر ورکړ وروسته له هغه چې د مفتي تقی عثماني په مشرۍ د پاکستاني عالمانو 43 هیات ونشو کولای چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشر مفتي نورولي قانې کړي چې په قبایلي علاقو کې د پاکستان د پوځ په خلاف له وسلوال پاتون لاس واخلي او له حکومتي چارواکو سره مذاکرات ته غاړه کېږدي د شنبه په ورځ د قبایلي مشرانو یو هیات له مفتي نورولي سره د مذاکرات په غرض کابل ته ورسېده خو ورځپاڼې ځانې دي ویلې چې آیا د قبایلي مشرانو دغه 19 هیات په خپله تللی او که د پاکستان د حکومت په غوښتنې افغانستان ته سفر کړی په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون د یکشنبه په ورځ د افغانستان د معزول شوي حکومت د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس عبدالله سره ملاقات وکړ په کابل کې د چین سفیر وانګ یو وای چې چین د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې او یا په هغه هیواد کې د خپل نفوذ پراخولو په فکر کې نه دی د چین سفیر دا تبصره په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یو د وینا په تعقیب وکړه ویلیو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان باید افغانان وهڅوي چې ټول شموله او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې د ټریزم پر خلاف مبارزه وکړي او څو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي دا واشنگتن دی پرون د یکشنبه په سهار په تور بهیره کې د روسیې د سمندري پوځ قرارګاه د یوې مصالحې ډرون الوتکې په حمله کې لګېدلې ده د اسټریټ پریس خبری اژانس د سیواستوپول د بندري ښار د ښاروال له قوله ریپورت ورکړ چې په دغه حمله کې 6 ټپیان شوي دي له بلې خوا د شنبه په ورځ د مایکولیف پر بندري ښار باندې د روسي ځواکونو د توپچي قواو په ډزو کې 1 وژل شوی دی او د یو ښوونځي او یو هوټل ودانۍ ړنګې شوي دي همداشان د روسیې له سرحد سره څیرمه د سومي په سیمه کې هم د روسانو په حمله کې 1 وژل شو د اسټریټ پریس خبری اژانس د ریپورت لمخې د لبنان د شیعګانو د حزب الله ډلې د مدیترانې د بهیرې په هغه سیمه کې د اسرایلو د کښتیو یوه ویډیو خپره کړې چې له لبنان سره پر ملکیت باندې شخړه راپورته شوې لبلخوا د امریکا د حکومت ځانګړی استازي اموس هوچستاین د اسرائیلو او لبنان ترمن د منځګړیتوب په غرض پرون د یک شنبه په ورځ بیروت ته ورسېدو. اسرائیل د مدیترانې د بحیرې شاوخوا سیمې د خپلو نړیوالو سمندري حدودو برخه ګڼي، خو لبنان یې هم پر ملکیت دعوه لري. د بلومبرګ خبري اژانس د ریپورت لمخې څو آسیایي هیوادونو ته د کانګرس د استازو د مجلس د رئیس میرمن نانسی پلوسی په مشرۍ د متحده ایالاتو د کانګرس د یو ګډ هیئت د سفر په برنامه کې تایوان ته تا د جنجال نه ډک سفر ذکر نه دی شوی. بیجنګ چې تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي، د پلوسی د دې احتمالي سفر پر خلاف متحده ایالات ته عواقبو خبرداری ورکړی. لبل خوا د پولیټیکو آنلاین ورځپاڼې خبر ورکړ چې د چین سمندري او هوایی پاوز د تایوان له ابنا سره مخامخ پرون د شنبې په ورځ پراخه نظامي تمرینات پیل کړل. د افریقا د ښکار د سیمې د هیوادونو لپاره د امریکا د حکومت نوی استازي مایک هامر د ایتوپیا د حکومت او د تیګرای د ولایت د ازادۍ د جبهې د یاغانو ترمنځ په مذاکراتو کې او بې ځایه شو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه د پرمختګ غوښتنه کړې. مایک هامر د جمعې په ورځ په اډیس ابابا کې له حکومتي چارواکو سره له ملاقات نه وروسته دغه تصفیه کړې ده. په عین وخت کې د سیمې نه د امریکا غاک خبریال د افار په ولایت کې د بې ځایه شو خلکو له قوله وای په خوراکي موادو بار ټرکونه هر ورځ د جیبوتی له جمهوریت نه تیګرای ته ځي، خدای ته څوک څه نه ورکوي چې ویخوري او ماشومان یې لولګې مري. د فرانسې د خبري اژانس اف پی د ریپورت لمخې د سریلانکا جمهور رئیس رانیل وکریمی سنگی د یو نوي ملي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د مختلفو ګوندونو غړو ته رسمن بلنه ورکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکوي پروانه ونه کې د امریکا د متحده ایالاتو د کنتاکی په ایالت کې د تباه کوونکو سیلابونو لراوتلو وروسته په داسې حال کې خلک خپل کورونه د اوبو او لې او خټو په استولو بوخت دي. د دغه ایالت د پرسترنبرګ په ښار کې 20 سانتي متره باران ورېدو. د ان بي سي تلویزیوني شبکې د ریپورت له مخې د مړو شمیر 15 تا لوړ شوی دی. ویل کېږي چې په مړو کې 4 ماشومان هم شامل دي. د اي پي خبري اژانس ریپورت له مخې د نیویارک ښاروال او د دغه ایالت د عامې روغتیا کمشنر د مونکي پاکس یا د تڼاکو د ساري ناروغۍ د خپرېدو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ای بی سی نیوز د ریپورت لمخه د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د دویم ځل لپاره د کورونا د کوویډ-19 ویروس نیولې. نه هاویا کلن بایدن یو ځل مخکې هم کوویډ-19 په وبایي ناروغي باندې اخته شوی و. په متحده ایالاتو کې د میگا میلیونز په نوم د وی غټ لاټرۍ نتیجه د جمعې په شپه اعلان شو. د ای بی سی نیوز د ریپورت سره سم یو کس 1.4 میلیارد ډالر ګټلې دي چې د حکومتي مالیجاتو له وځ کېدو وروسته د لاتري وړونکو ته 2.8 میلیونه ډالر نقد پاتې کیږي. ویل کېږي چې دغه سړی ټیکټ ایلونای د ایالت د یوې پرچون فروشې له مغازې نه په 2 ډالر اخیستی و. او یو 9 کلن معذور نایجیریایي مهاجر چې د ایټالیې په مرکزی ښار سویټرا نووا کې د سړک په غاړه مزدوري کوله په ډېر بېرحمانه ډول د یو حمله کوونکي لخوا وژل شو. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ته
د طالبانو حکومت په جنوب ختیځ ولایتونو کې په زلزله کې دوران شو کورونو د بیا رغونې لپاره یو سروې پیلوي چې د سروې د بشپړېدو وروسته به زلزله ځپلو سره د هغوی د کورونو په آبادولو کې مرسته وشي. ملګري ملتونو وایي چې د جون د میاشتې په زلزله کې د 4.5 زرو نه زیاتو کورونو ته زیان رسیدلی دی. په موکړی د اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د جنوب ختیځ ولایتونو زلزله ځپلو سره د برسې لپاره د جوړ شوي کمیسیون غړي وایي چې ټاکل شوي د جون د وړمې میاشتې په زلزله کې د خلکو د ویجاړ شوو کورونو او مرستې ته د اړو کسانو د اړتیاو د معلومولو لپاره په سیمه کې اوسروې پیل کړي. د مهاجرینو سړیدونکو چارو وزارت مرستیال او د دغه کمیسیون غړی ارسلان خان خروټي د شنبې په ورځ ناوخته خبر اعلان ته وویل چې دا سروې به په 2 اونیو کې بشپړ شي.
دغه پروژه یا پروسه چې د سروې لپاره په ولسوالیو کې لکه گیان دی، برمل دی، زیړوک دی او سپیرا چې د خوست مربوط دی، دلته به په اساسي توګه د سره سروي کیږي چې دغه څلور ادارې د دې لپاره مواظبه شوي دي چې دا د احصایې اداره دی، د مهاجرینو وزارت دی، د حوادثو وزارت دی او د افغان سره میاشت دی چې دوی به په شریکه د بهرنیو موسساتو سره دلته په اساسي توګه سروي ترسره کوي. او د دې ترخوا تقریبا څلور نورې ولسوالۍ چې کمې متضررې شوي دي چې ورګون دی، نکه دی او تڼي دی او شمل دی، چې په دې برخه کې به هم دلته کار ترسره کیږي.
خغلی خروټي ویل چې د سروي کار به عمل په ساحه کې نن د یک شنبې پورې پیل شي. په زلزله ځپلو سیمو کې اوسېدونکو په تیره سبا باندې یو میاشت کې د زلزلې د څو ټکلونو خبر ورکړې او یو شمېر اوسېدونکي وایي د نورو زلزلو د پیښېدو په اړه اندېښنې لري. ارسلان خان خروټي وایي چې د کورونو د بیا جوړولو د کار وړاندې به د جیولوجیستانو لخوا یو پلټنه وشي چې دا معلومه کړي چې دا سیمې څومره د زلزلو د ګواښ سره مخ دي.
دغه ساحه کې یو تشویش موجود و چې دلته ممکن دا زلزله دوامداره وي یا په طبیعي کیمیاوي لحاظ سره دلته داسې حوادث رامنځته شي چې دغه منطقه نوره د بدوباش قابل نه وي. د دې لپاره د امارت اسلامي مشرتابه د دې کمیسون د لارې نه یو هیئت ولیږه د جیولوژي په برخه کې، استادان ولیږل سو، متخصصین ولیږل سو چې دغه ساحه او منطقه چې دلته څو وارې زلزله وشوله او په کراتو دلته جټکی منځته راغلل او د دوهم ځل د پاره هم هلته کافي ورانې وسو، خلک زخمیان سو، کورونه ونړېدل. د دغه ساحې او منطقې خلک هم د یو قسم تشویش سره مخ دي او د دوی یو قسم ویرې اخیستې دي چې دغه منطقه نوره د بدوباش وړ نه وي. په دې لحاظ سره دوی سره هم تشویش ده. نو د دغه جیولوژي متخصصین او استادان چې وو هغوی هغه ابتدایي رپورټ او نظر داسې وړاندې کړی ده چې د دې ډېر احتمال شته چې دلته هغه خطر چې پیشبینی کیږي نه وي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا هم د تیرې یوې میاشتې په موده کې د جنوب ختیځ ولایتونو د دریو لویو زلزلو پیښېدل تایید کړي دي. د اوچا د جون د اوومې میاشتې د دویشتمې شپې د زلزلې په اړه د تیرې اونۍ د راپور له مخې د پکتیکا په څلورو ولسوالیو او د خوست پیرې ولسوالۍ کې د جون د دویشتمې شپې د زلزلې وروسته دوه ځلې نورې نسبتا سختې زلزلې شوې. د جون په څلورویشتمه او بله د تیرې جولای میاشتې په اتلسمه شوې وه. پکې د دوه دېرشتو ټپي کېدو سربېره ډېر نور کورونه هم ړنګ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې وروستي بارانونو زلزله ځپلو ولسوالیو کې د زیانمن شوو کورونو د نړېدلو احتمال لا زیات کړی دی. د اوچا د راپور له مخې په وروستي سیلابونو کې هم د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ ته د مرکز څخه غځېدلی سړک څو ځای بند شوی چې د مرستې رسونې چارې ټکنۍ کړي. ملګري ملتونه وایي چې د جون د میاشتې دویشتمې د شپې په زلزله کې له 3500 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي. خو د طالبانو د طبي پیښو سره د چمتووالي دولت وزارت وایي چې په زلزلو کې کورونو ته د زیان د رسېدلو سربېره په تېره اوه میاشت کې په سیلابونو کې هم 3019 کورونو ته زیان رسېدلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 kHz د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په بلوچستان کې سخت بارانونو او سیلابونو یو سلسلې رښکسان وجلی او شاوخوا لزر کورونو ته زیان رسولې دي. چارواکي وایي د دغه ایالت نویش ضلع سیلابونو اغیزمنې کړې دي. په مخکړي په دې حق لا یو رپورت ده.
په بلوچستان ایالت کې وروسته یو سیلابونو له اوله د ګڼ شمیر کورنیو کورونه اوبو لاندې کړي. دوی اوس په خیمو کې ژوند کوي او په خټو او خځلو کې په خپلو مالونو پسې ګوري. دا عبدالعلی په نوم د قادر آباد کلی یو اوسیدونکی وویل کور یې ویجاړ شوی او له ځایي چارواکو یې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې.
زما کور وران شوی دی، څاروي مدرسه هر څه ختم شول. زه نه پوهېږم چې د خپلې کورنۍ غړي چیرته اوسم. له کله نه چې سیلابونه پیل شول موږ دلته ناست یو او هیڅ یو چارواکي زموږ د ژغورنې لپاره څه نه دي کړي. هیچا تراکتور خواړه هیڅ شی نه دي رالیږلي. موږ بس دلته بې وسه ناست یو.
د ژغورنې عملی وایي چې په بلوچستان کې د پرله پسې او سختو بارانونو له امله په لویه کچه د زیربناو ویجاړېدلو له کبله مرستې ځنډول شوې دي.
اته څلور ساعتونو راځي دلته یو باران وشو. چا ویل چې بند مات شوی دی. زمون کورن سیلاب یوړل مونږ له هغه ځای څخه راوتښتیدلو او دلته راغللو خپل ټول مالونه او څاروي دې کم ته راوړي دي زما د دوه ماشومان د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دي یو زوی مې مخکې د همدې ناروغۍ له امله مړ شوی هم دی
تلسیمیا کې اور یک بیټا ته وفات هو گیا اسی مریض میں
لبل خو د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو د څنګ په وینا د پاکستان پاوز لیری پرتو سیمو ته چورله کې لګیلی ترڅو بند پاتې خلک را وباسي او د خوراکي توکو او درملو په شمول د مرستې توکي سیمې ته ورسوي د دوی په وینا په سیلاب ځپلو سیمو کې 15 طبي کمپونه هم جوړ کړی دي
تیر شپه پاوزیانو د پاوز چورلکو په مرسته د سیلابونو قربانیان را ایستل او خوندي ځایونو ته لیږدول دي د خوراکي توکو او د ستوګنې لپاره د خیمو مرسته هم ورسره کړې ده سیلابونو مونږ ته هیڅ نه دی پریږي مونږ په ډېر بد حالت کې یو
د بلوچستان د حکومت د چارواکو په وینا د سیلابونو له امله په زرګونو خلک بیکور شوي او لږ تر لږه شپږ لوی پلونه زیانمن شوي په همدې حال کې د کوټې او د ایران سرحدي هار زاهدان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ او د کندهار او کوټې ترمنځ سرک هم د سختو بارانونو او سیلابونو له امله بند شوی چې له امله پاکستان سره د ایران او افغانستان د سوداګرۍ مولونو تګ راتګ په ټپه ولاړ دی احسان الله ریزه
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
د عراق د شیعه عالم مقتدل صدر پزرګون ملاتړ کوونکو پرون هم د عراق په پارلمان بیا یو يرغل وکړو د ال صدر د پلویانو مظاهره په هغه هواد کې د ایران د ملاتړ برخمنو ډلو لخوا د حکومت ته جوړولو د هڅو په اعتراض کې شوې دي په مکړی دی رپورت تا
د احتجاج کوونکو د مقتدل ال صدر په غوښتنې د ال صدر د سیال مذهبي عالم د مشرۍ لاندې د حکومت د جوړولو پر وړاندې احتجاج ته دوام ورکوي اټکل داري چې روان احتجاجونه په عراق کې ټولنیز وش لا پسې قوی کړی
د فاسدو سیاسي ګوندونو او ملشو د لمنځولو لپاره مونږ په دریم ځل د عراق د پارلمان ودانۍ ته ورننوتلو مونږ دلته د دې لپاره راغلو چې د خلکو په غوښتنه او د خدای په کومک د خپل مشر مقتدی صدر په لارښوونه عراق جوړ کړو
د ایران لملاتړ څخه خبر خامند سیاسي ګوندونو دغه ائتلاف کې ورسره له هغه درز رامنځته شو چې ځنې ډلې احتجاج او نورې د احتجاج کوونکو مخالفت او د سیاسي ډیالوګ ننګه کوي د عراق لمړی وزیر له خلکو د زغم غوښتنه کوي
زمونږ ولس ژوند کولو ملګرتیا کوي زمونږ ولس د ویش وینې جګړې کولو بدل اخیستلو دښمنۍ کولو او یو بل څخه د نفرت کولو ملاتړ نه کوي دوی د داسې یو راتلونکي چې د ولس د قربانیو سره برابر وي پلټ کې دي له دې امله سیاسي اړخونه باید یو بل سره کینی خبرې وکړي او د عراق او عراقیانو لپاره یو پوهاوی ته سره ورسیږي
مظاهره چیان وای ترڅو چې غوښتنې نوی منل شوي دوی به تر هغې د عراق د پارلمان ودانۍ کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي خو د عراق صدر اعظم وای چې د حالاتو د سمون لپاره هر اقدام کولو ته چمتو دي
مونږ مسؤلیت واخلو او پرته لدې چې زړه نازره شو مونږ هر څه تر سره کولو ته چمتو یو دا یو سیاسي ستونزه ده او حل هم سیاسي دی د خلاص با مفهوم خبرو اترو لاره یې حل ممکن دی او زه د عراق په خاطر راکړې ورکړې ته چمتو یم
پرون د احتجاج کوونکو د شمیر په زیاتېدو سره پولیس لسیمې پر شا شول په پارلمان کې کوم وکیل نو لدې عمله د پارلمان پلان شوی غونډه هم تر سره نشو د عراق د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې په تاوتریخوالي کې د 15 امنیتي مسولینو په ګډون 115 نفر ټپیان شوي
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ
په خبر کې د لرګیو سوداګر وای چې څوک تر پوښتنه نه کوي چې کاروبارونه څنګه روان دي دوی وایي کسه هم د نورو توکو به لوړې شوی خود لرګیو په بیو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی چې ورسره د دوی سوداګری ډېر زیانمن شوې ده مسکا صاحبای رپورټ را لګلې
په پاکستان کې انفلاسیون یا مالی تورم د نورو اړینو توکو تر څنګ د لرګیو کاروبار هم ټکنې کړې دي خو په ورته وخت کې د لرګیو بیا د نورو توکو په پرتله ټیټه ده. د پیښور په خراسان کم کې د لرګیو سوداګر وای له یوې خوا له تیر کال راځي د یو من لرګیو بیا یوازې 500 روپۍ لوړه شوې ده. له بلې خوا د فابریکو خاوندان هم په خپل وخت پیسې نه ورکوي چې لامل یې د لرګیو سوداګري ټکنې شوې ده.
څومره چې چینی غوړی اوړه دا نور تیل وغیرہ شیزونه ګرانیږي دومره لرګي نه دی ګران شوی. لرګي موږ کسې زی په زی ولاړ دی او دا نور شیزونه ورته ګران شو او کارخانو نه ملته چې مونږ چا سره نه نم دا اوس مونږ دومره پریشانو کیو چې خلک راته دلته ناشتي د پټو والا چې چا په مونږ لرګي خرڅ کړي او هغه مونږ مخکې کارخانو لور کړي هغه پیسې نه راکړي.
آر یو شی چې کم دی ډبل ډبل شو خو د لرګي او مکه زور کی مته چې په خوا په کم ریټ او پاک ریټو سم دی د لرګي قیمت نه ری زیات شوی.
د دې ستونزې سره نه یوازې د لرګیو سوداګر مختی بلکې په پټو یازمکو کې کارکونکي هم پر وخت پیسو د نه ترلاسه کولو له امله اندېښمن دي. په ځمکو کې کارکونکي کارګر یا مزدوران وای چې دوی هر ورځ د پیسو ګټلو لپاره راځي خو تش لاس بیرته ځي.
موږ خو بهر د مالکانو نه بوټي اخلو او د ټیکدارانو باندې دلته خرڅو. دا ټیکداران زموږ مخکې نه کارخانو والا ټول پیسو کړی دي. یو یو غټ غټ ټیکدار سره په کروڑو روپۍ د دوی بندې دي. دوی ته چې د هغه مخ نه پیمنټ و نه شي نو موږ ته دلته پیمنټ نه کیږي. موږ هلته په پټو کې مالکان پساوي دلته موږ هر ورځ راځو او د دې مخ نه مازیګر کې بیا تش لاس ځو.
د فرنیچر د اتحادیې مشر وایي د لرګیو ټولې فابریکې د بیو د لوړوالي له امله د ستونزو سره مخ دي او دغه ډول د راکړې ورکړې یا کاروبار نظام اغیزمن شوی دی. له همدې امله دوی نشي کولی د لرګیو سوداګرو ته په خپل وخت پیسې ورکړي.
مختوا غا سیمپل خبره نشته. نشته دکانداري نشته روزګار نشته. او دا یوازې د فرنیچر بزنس نه هر هغه سیکټر شي هر هغه روزګار شي یغې ته جوړ شوم د کایو خبره چیر کار روزګار نشته. اوس دا پروډکټ لیټ سپوز ما خپل کارخانه کې جوړیږي او کوم ان کیس اف یو کارخانه نه دا پرچیز کړي او ډیبټ کریډټ ما ویل اکثر وګړي لین دین وی او چې هغه شي زورته پیسې نشته او مکه کارخانه والا بدرګو ول د جره پیسې نشته مخکې مال پیسې نه دی ملو شي پیسې نه دی راکړي.
سکل په پاکستان کې د انفلاسیون او د روپیو په ارزښت کې کمښت د خلکو ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی. دا مهال په پیښور کې د لرګیو په زورګونو ټالونه دي او په هر ټال کې له 15 ټنه څخه زیات لرګي پراته وي خو د ګرانۍ له امله یې څوک اخیستلو ته ناراضي. مسکا ساپۍ د امریکا غږ پیښور.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن
افغانستان د نورو ځوانانو په سیر د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ټیم لوبغاړي هم غواړي چې په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړي. د افغانستان معلولیت لرونکو باسکټبال ټیم د لوبغاړي په کابل کې په تمریناتو بوخت دي. نور حال په دې رپورت کې.
محمد صابر سلطانی په پخو مازور ده خو ناتوانه نه ده. دی او د نور ملګری د افغانستان د ویلچیر د باسکټبال د ټیم لوبغاړي په کابل کې خپل تمرینات کوي. دوی د افغانستان په جګړو کې خپل پخې بایللې دي خو حوصله لا هم سلامت دي.
ما فعلا د ټیم کابل هستم، ټیم کابل بازی میکنم. ما د پار سالم مخام اوله کسب کردیم سال گذشته. ټیم کابل خوب است ان شاء الله. ما امید داریم ان شاء الله اولی را بگیریم. خیلی
صابر سلطانی په درې کلنۍ کې د توغندی په یو برید کې جوړ شوی او له پخونه مازوره شوی وو خو د باسکټبال د لوب سره یې علاقه درلوده. د یو صحي مرکز په مرسته د اوس په دې توانېدلې ده چې ګرځنده چوکۍ یا ویل چیرز کې حرکت وکړي او د خپل باسکټبال شوق پوره کړي.
موازنه خوده گرفتنه میتونم فقط مشکل ما این است که در محاولات شد شدن به ما سختری نشد بشید است در خوب هستم، در دفاع هم خوب هستم، در عمله هم خوب هستم، سرعت هم خوب است، اما مشکل بر ما سختری نشد که این مشکل شد است.
پویل چیزکی ناس د باسکتبال د افغان لوبغاړي د نورو افغان ورزشکارانو غونډه هیله لري چې دوی ته هم فرصتونه برابر شي او په ملي او نړیواله سویه د باسکتبال په سیالیو کې برخه واخلي.
هر کسایی که ملول است، کسایی که تکلیفی بیشتر است، برای بلیج هر تکلیفی که دارن ناامید نشن، خود ناتوان احساس نکنن، تلاش کنن، زحمت بکشن، ان شاء الله بر هر آرزویی که دارن، هر خواستی که دارن، ان شاء الله به او میرسند.
محمد صابر سلطانی د باسکتبال په دې تمرینی مرکز کې تر خپل وسې هڅه کوي چې خپل مازوري د خپل شوق په لاره کې خند کېدو ته پرې نږدي او د خپل مکمل توان سره د باسکتبال توپ په حلقه کې ور واچوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غاک دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
ساینس پوهان وایي چې د امریکا په لویدیس په ځنګلونو کې لګیدلي اورونه د پخوا په پرتله لوی تاوده او زیات ویجاړونکي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري. دغه اورونو کورونه وران کړي، ژوند ویجاړ کړی دی. د اک په نوم دغه اور په کالیفورنیا کې د سکال تر ټولو لوی اور دی چې د جمعې تر ورځې پورې په لومړۍ اونۍ کې 8000 هکتار ځمکه سوځولې ده. د دولتي چارواکو په وینا په الاسکا کې اور د دې اور فصل په جریان کې د 1 میلیون هکتار نه ډیر ځمکه سوځولې ده.
موږ ولیدل چې د اتیایم لسیز رئیس د متحده ایالاتو د ځنګلونو د سوځېدو کچه 2 چنده لوړه شوې ده او موږ پوهیږو چې دا مستقیم د اتیایم لسیز په پرتله د نن ورځې د تودوخې د درجې سره تړاو لري.
هغه وایي چې نور کورونو ته به هم زیان ورسیږي.
زمونږ څېړنه ښایي چې د 2 لسیزو په موده کې د 1 میلیون نه ډېر کورونه د ځنګلي اورونو په حدود کې وو او له 950 میلیونو نه ډېر کورونه په 1 کیلومترۍ کې وو.
موږ کولی شو د ځنګلونو په کمولو کې مرسته وکړو او د ځنګلي وښو په لرې کولو سره د اور لګېدنې کچه راکمه کړو. ساینس پوهان وایي چې د زهري ګازونو کنټرول چې د ځمکې د تودوخې درجه زیاتوي او لوی اورونه رامنځته کوي هم مهم دي.
موږ په یو برخه او یا بل برخه باندې تمرکز کوو. ممکنه ده چې دا د ځنګلونو په مدیریت پورې تړلې وي او یا شاید د اقلیم بدلون وي، خو واقعا دا دواړه سره تړلې دي.
د وښو د پاکولو لپاره د کنټرول شوي سوځېدونکي مواد کارول یو بله طریقه ده، خو که چیرته دا طریقه کار ونه کړي نو خلک ناهیلي کیدای شي. کله چې د ځمکې د تودوخې درجه لوړه شي نو ورځې او شپې تودې شي او اورونه زیات لګي او هم د خټول سرچینې د لاسه وځي. اور د ځنګل د ایکالوجي یوه عادي برخه ده او ځینې مرغان د اور سره ژوند کې عادي شوي دي.
دوی سوځول شوي ونې د ځالو د جوړولو لپاره کاروي، نو دوی په دې تکیه کوي.
ساينس پوهان وایي چې دواړه حیوانات او انسانان ځنګلونو ته ضرورت لري. دا هغه څه دي چې موږ په تیر وختونو کې لرل خو اوس ممکنه ده د لاسه ورکړو. هغه کسان چې د ځنګلونو اورونو مطالعه کوي وایي چې زموږ د ځنګلونو اداره کول، د کاربن اخراج کنټرول او د خوندي ودانیو جوړولې ټولې د حل لارې دي. نظرانی یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، تاسو د امریکا را آشنا رادیو نن زمونږه خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.